دوی بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ازادي په سپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې په افغانستان کې د بې ځایه شویو مسأله چیرو ستونزې چیرې او څرنګه کېدای شي چې د دوی غم وخوړل شي. خو په پیل کې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دیبورال اینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ونیم بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامی پارک سره چې زموږ یو تن پولیسه وه چې نورې ساتلمنه بصیرې په نامه وه دا خپلې شي قمندانۍ ته وظیفې لپاره دی چې نامعلوم کسان له خوا نه د ریکشې نه په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې موږ پولیسو وخت اقدام وکړو اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې موږ دوه تنه نیولي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې وې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې پناه کېږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولې خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دیبورال اینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یو نما وایي دیبورال اینز په د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیه، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې په روس شکل په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی تمه ده. ترکیه استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه موټر بم برید کې دوه سرتیري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې دا پیښه د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تمبول سول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي سوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړې چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلې چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدل خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوز ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خبرې سوي کورونا وباڅخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پنګونه وی چې تر اوسه د تورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عمل کیږي بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له لسو سره برابر ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته $2 تریلیون یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شیبریم په خبرونه کې مو هر کله کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری د آزادی پڅپوکی د پروګرام کې په افغانستان کې د بیزای شو یو مسأله چیرو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونی او بیزای شوی د ژوند پر وضعیت په یو راپور کې چې د چهارشنبه پورې خبر شو ژور اندیشنه وشوه. د دې نړیوال مؤسسې په باور 4 میلیون افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې کورونا وبا یې ګواښي او دوی له لومړنیو روغتیایي اسانتیاو محروم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په باور د دې بیزای شوی بل ستونزه دا ده چې خوراکي مواد نه لري. د افغانستان حکومت داش میره 2 میلیونه شیاوی چې په تیرو 15 کلونو کې ټول بیزای شوی 4 میلیونه تر رسیدل چې نیمایي بیرته خپل کورونو ته ستنه شوې دي. د ازادي راډیو د راپور لمخې په تیرو 3 میاشتو کې په کندهار، هلمند او روزګان کې تقریبا 3000 کورنۍ د جګړو له امله د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوې دي. په جنوب کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون رئیس سلطان محمد عایل وای د خلکو د بیزای کې دوشمیر په زیاتېدو دی او لکه څنګه چې شای هغه سی غم نه دی خوړل شوی.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بیزای سو پر تعداد ورستر بلې ورزیاتیږي په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. مناسبي سرپناه نشتون، غذایی مواد او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لوري د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نور لومړنیو خدمتونو ته د بیزای سو محدود لاسرسی ټول هغه موارد دي چې د بیزای سو ژوند د بیرابیر ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد سمج د جوړی خوښنی وړ دي.
د ژمی په پیل کې مرسندوی مؤسسو د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان له سباندې 10000 بیزای شوی سره د مرستو خبر ورکړ. دا کسان هم افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په خاطر بیزای شوی دي. په تیر وکال کې د تیرو کلونو په پرتله د طبیعي آفتونو له امله د بیزای شوی شمیر کم شوی دی او کوم کسان چې د طبیعي آفتونو له امله په تیر وکال کې بیزای شوی وو بیرته ژر زمينه ورته برابر شوه چې خپل سیمو ته ستنه شي. ملګرو ملتو پروسه شکل اټکل کړی وو چې په 2021 کال کې به د کورونا وبا او شخړو له امله نږدې 15 میلیون افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دا اندیشنه تر ډیره ځایه بیزای شوی ته شول شوې ده. د ازادي پڅپو کې د پروګرام کې همدا مسله چېړو چې له بیزای شوی سره څنګه ممکنه ده چې سم مرستې وشي. میلمانه مو دي لال ګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس او سید عبدالباسد انصاری د افغانستان د کډوالو چارو سلاکار او وړاندې به هڅو کوچی د سیاسي چارو یو کتونکو هم خبرونه ته راووبولو. ور بشم میلمنو ته هر کلی کوم، هر کلی وایم انصاری صاحب ک راشو لمړی تاسو ته د افغانستان د ننه د بیزای شوی افغانانو د شمیر په برخه کې شمیري دقیق نه دي، یعنی یو ډول نه دي. مثلا افغان حکومت تیر مریض کال د ټولو بیزای شوی شمیر 80000 یادوي، ځین راپورونه په 2000 میلادي کال کې دا شمیره 380000 یادوي. څنګه دقیق ارقام څه دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله ونه کوم.
مننه.
تاسو ته باید ارزو کوم چې تیر کال کې شاوخوا 80000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د نامې له کبله بې ځای شوې دي او د مجموعي په توګه مونږ بیل بیل ولایاتو کې د درینا تر 3 میلیون کسانو بیزای شوی لرو چې ګنش مری د دغه ارقام د نامې لکبل چې متاسفانه په افغانستان کې جګړه او نامې تحمل شوی دي دوی بی ځای سوی دي او هم کچری خدای نو غواړي چې افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي. دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي او امید لرو د افغانستان حکومت هم تلاش لري چې نورو کسانو یا نورو ډلې چې په جګړې کې داخل ده لکه مخالفین هغوی سره خبرې اترې ترسره کړي او موافقه ته ورسیږي او خدای غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي. مطمئن و چې دغه ارقام زیاتیږي نه بلکې مونږ کولی شو چې دوی سره مرستې وکړو تر څو دوی انتقال شي خپل استوګنځي ته.
مننه انصاری صاحب. انصاری صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړ ویلی دی چې د بی ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي، او یو بل موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کړئ چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوانه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره دي د مرستندوی مؤسسات او نهادونو لخوا په همغږي او همیاری سره موږ وکولې چې یو سلو شپږ لزره کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنه کومکونه د قطان په اساس او د لیاسنجی په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مون موافق شو چې شپږ اویا زره کورنۍ ته ژمنه کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده، یعنی کچیرې دلته یوازې کډوالو وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده او ځینو، یعنی کډوالو وزارت هم د مختلفو اداراتو په څنګ کې هغه څوک یا هغه چا چې د انسان د ولو چې تجارت د انسان وي، ولو چې هغوی باندې ظلم وکړي، ټول ملت ټول د افغانستان حکومت هغوی ته تشویق نه کوي، بلکې مخالف دی کوم عمل چې خلاف د انساني ارزښتونو وي
مخالفت. بله انصاری صاحب، د بشری حقوقو مساله به بیا لالګل لال صاحب سره شریک کو، لیکن یو بل موضوع چې لتا سره په لنډه باندې وضاحت غواړم، د امنیسټ انټرنیشنل ولی پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي. تاسو جنوم راستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه پڅه کړه.
متاسفانه په افغانستان کې جګړه جریان لري او نامنی موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ویني مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت لخوانه سچې د افغانستان امکانات وی د افغانستان حکومت امکانات وی دوی انتقال شوی دي زمونږ هوادوالو چې جګړې او د نامنې له کبله غوي بي تاثیر. او په مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو همان کوم کې وزارت یو او سره دي پالیسی ساز وزارت. زمون مسولیتونه زمون فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي په تیر کلونو کې، بیا هم زمون اهداف او زمون برنامه مشخص ده، بیا غوی په اساس مون مختجو.
مننه لالګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس ک تاسو تراشو. لال صاحب، د انصاری صاحب خبرې مو واورېدې، دوی ویل چې تیر کال یو څلور شپږ زره کورنۍ سره مرستې شوې دي او له شپږ اویا زره کورنۍ سره ژمنې مرستې شوې دي. دغه مرستې ستاسو د سازمان په نظر څومره سمې لګېدلې دي او تر څه بریده پورې په ځای لګېدلې؟
د نړۍ څنګه لا په نامه باندې سلام تاسو ته، انصاری صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. په خوشنۍ سره چې لومړی ماته اجازه راکړئ چې لږ تفسیر ولرم. هغه دا چې اول خو د هیچا سره د کورنیو بې ځایه شوو مهاجرینو دقیقه ارقام یا شمیرې نشته، خو د هغه شمیرو لمخه چې نړیوال بنسټونو کړی دی چې هغه او چا دا او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر دا هغه په 2000 کال پورستیو میاشتو کې یو ارقام خپاره کړ د کورنۍ بې ځایه شوو چې 4.6 میلیونه یعنی 4,600,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. او دا هغه وخت و چې د هلمند جګړه نه وه، هلمند مهاجرتونه نه و شوي، کندهار، پنجوای، ارغنداب او نورو سیمو د کندهار کې مهاجرتونه نه و شوي. هغه په دې کې نه دی حساب. نو زما په ان باندې که د جګړې شدت ته سړی وګوري یا د هیواد امنیتي وضعیت ته خلک وګوري او فقر بیکاري ته وګوري، نو زما په ان باندې دا کچا تر 15 او 16 میلیونو په شاوخوا کې اټکل کېدلی شي. البته ما وویل چې په دې اړوند باندې هیڅوک دقیقه سروې نه لري او شمیره نه لري. پاتې شولو د مرستو خبره، کله چې په هلمند کې د کور دننه خلک بې ځایه شو د جګړو د لاسه او په کندهار کې هم داسې و، نو په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو ادارې، د خوراک نړیوال سازمان، د مهاجرینو عالی کمشنری او نور ورته بنسټونه چې غوښتل مرستې وکړي، په خواشینۍ سره چې د جګړو د لاسه هغې مهاجرینو ته په وخت او زمان باندې په کور دننه بې ځایه شوو ته په وخت او زمان باندې بشري مرستې ونه رسېدلې. او اوس هم هلته مهاجرین داسې شته دي چې هغې ته مرستې نه دي رسېدلې. همدغسې په کندهار کې چې د کندهار د مختلفو ولسوالیو نه، یا په ننګرهار کې چې د خوږیانو مسارک ولسوالیو کې د تیر یو کال نه جنګ را په دیخوا جریان لري، او د هغې ځای نه تقریبا 80% خلک د کورونو نه بې ځایه شوي دي. تر څوم هدا پورې چې ماته معلومات دي، دغه بې ځایه شوو کورنۍ بې ځایه شوو سره تر اوسه پورې هیڅ چا مرستې نه دي کړي. نو مرستې شوي دي، خو هغه داسې مرستې دي چې هغه مونږه کافي نه بولو، او هغه د دغه بې ځایه شوو خلکو وختونو ته هم ځواب نشي ویلی. او مونږ دا ګورو چې په حکومت کې مونږ د مهاجرینو وزارت یا نور د حکومت نور بنسټونه هم ډېر نه ملامت کوو، ځکه چې زمونږ حکومت دا توانمندي نه لري. خو افسوس په دې باندې کوو چې زمونږ د حکومت اړوند بنسټونه چې کوم دي، کدا د مهاجرینو وزارت دی، کدا د کلو پرمختیا وزارت دی، او کدا د طبیعي پیښو وزارت دی، دوی هغه حقیقت او عیني تصویر د ټولنې هغه نشي کولای چې نړیوالو ته په ښه شکل باندې روښانه کړي او وړاندې کړي، تر څو پورې هغه د دغه خلکو ضرورتونو ته په وخت او زمان باندې د خپل مرستو د لارې رسیدګي وکړي. دلته دغه یو لوی ستونزه شتون لري. دا نه یوازې په دغه برخه کې، بلکې کومنګ لا شو د کار او ټولنیزو چارو او کار وزارت ته، هغه هم دغه ورته ستونزه لري. او ټول یوازې په دې باندې تکیه کوي چې یا منګه پالیسی سازی داری یو، او یا منګه د همغږي اداري یو.
لال صاحب مننه. بله لال صاحب، دا مهمه موضوع ده. دا به بیا زله انصاری صاحب سره شریک کم. مخکې طریقه ساسو دی خبرې ترا شو چې په د افغانستان په جنوب لویدیس او شمال لویدیس کې چې یو شمیر افغانان به ځای شي، د څو تنو سرګندونی لرو دا به سره وور
مرمش دا جنگو سره غلی مشغاو چې مر سره مرسته وسی، او دغه وسی غوای مو پات سوی کورن را و نړ او بس په سرایو کې طالبان است. بس مش په کومه ولاشت مج نه دوه د ځای لرو چې وس مج یو سر په پناه کو د دغه نعمت سالونه سره چات به کوټه را کړ د شپش کور په کې مش پاغه خدا کو دوه د لرو چې مج د ماشام را خدا کوښنان ته دی ورکو مج لڅ په شی سر تور سر مج مومنان سره وخت د چا سر راويسته مج چای وشان په نغریانو پات سره مج سر وخت د سار و بجو چې مش په داشنه اقدام مومنان راويسته کورونه مو پات سره باغچې مو پات سره مج و دې ځای ته څه کول چې مج پاغه مجبور کړو نو وس مش بار په کومه باندې ولاشت
لوندره غلم دلته څنګه په سره خسته څنګه ستل په دغه چکو چکو خلک یې نو دغه اوس موږ کله نه ناس دغه شان مو دغه دلته پرتیږي زه اوس سره ستل مولا ولا کرای ستل دغه شی چې مو بو وسو دغه شی مو راوخسته ته دغه ځای پر مو راسه برای نو په دغه درو کې پرتو را کوښنه مو یو دې دته دوستو پر نه جوړ پرتیږي موږ دغه نه ولا کړو چې دغه ماشام برای ماشام موږ دغه ماجه تو زه دوی راټول کړم موږ را کړم موږ مو خورل دا دلته پرتو نن سره دلته د تروس پرمیس اوس دغه وټول څخه یو جوړ دی نو جوړ دی مشره او مو خورل دا کوچنا نه دا د تروس نه سپره وځم ځکه زه وځم
د باندې سوال آیا ته د بل مرادو نو سوالي چې په لاند اوس په هغه یارات کې نو کورخه دوه
یو شمیر بے ځای شوی افغانان وو. لال صاحب، که چیرته په دغو خلکو د ستونزې په اړه باندې تاسو ته راشم، بیا به انصاري صاحب ته مخه کړم. له دغو سره، بے ځای شویو سره څرنګه مرستې باید وشي؟ که یوازې د خوراکي موادو ابتدایي مرستې وي، تر کله پورې ممکنه ده چې وشي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
ګوره، زمونږ پیشنهاد خو د ټولو نه لومړی دا دی چې باید جګړه ودرول شي، او د جنگ ښکېلې خواوې چې کوم دي هغه دې په د الانه ویریږي، د دغه بې وزله او دردیدلو کړېدلو خلکو نه د نور ویریږي، جګړه دې بس کړي. یوازې جګړه ده چې دغه ټولو ناخوالو بشري غمیزو د ټولو ته د پای ته کېږدي. خو که جګړه همدغسې دوام کوي، د خلکو شکایتونه تاسو واورېدل په 2000 کال کې، تاسو دا به هم اورېدلي په خبرونو کې چې په بادغیس کې، غور کې که په بادغیس کې خلکو د لوږې د لاسه ژوند د لاسه ورک، او په هرات کې تاسو به دا هم دوه میاشتې مخکې راپورونو کې اورېدلي وي چې هلته خلکو د فقر او د ناچارۍ او د بیکاری د لاسه خپل ګوردی خرڅ کړل، او د خپل ژوند تامین کولو لپاره او د ژغورلو لپاره هغه پیسې په ځان او د اولادونو لپاره په کار راوستلې. موږ دا وایو چې دولت او د دولت اړوند بنسټونه، کدا د مهاجرینو وزارت ته، کدا د طبي پیښو وزارت ته، کدا په ار کی مرکزی کچه باندې کوم اداري پدناون باندې کار کوي، کدی کله پر اختیا وزارت ته، کدی ټولنیزو چارو وزارت ته، دوی باید په افغانستان په کچه باندې دا دوی باندې چې دا نړیوالې نیوکې کېږي، دا په دې نه کېږي چې دوی مرستې ولې نه کوي. نیوکې په دې کېږي چې ولې دوی حقیقي ارقام او شمېرې نه راټولوي، د هغې دپاره ښه برنامې ولې نړیوالو سره نه شریکوي. که دوی دغه کار وکړي، زما په اند باندې یو خو به د خلکو غوښتنې او شکایتونه چې کوم دي، هغه به د نړیوالو غوږونو ته ورسېږي، د هغه چا غوږونو ته چې هغوی په دې اړوند باندې د مرستې ژمنې لري او مرستې کوي. او په خپله باندې خو دولت موږ ګورو چې دولت په ډېرو مسایلو کې ګیر دی، د دولت توانمندي نشته چې د دغه مهاجرینو سره هغسې چې د دغه بې ځایه شوو خلکو غوښتنې دي هغې ته د ځواب ووایي. نو دا خو کولی شي چې په پالیسي لیول باندې او په هماهنګي لیول
باندې بله. لال صاحب، همدغه مهمه پوښتنه بله انصاري صاحب څخه وکړو. انصاري صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
مشخصا کته ستارز وکم چې متاسفانه په افغانستان کې د جګړې د کبله، ما مخکې اشاره وکړه چې د زرینه تر 3 میلیون زمونږ هیوادوال بې ځای شوي دي، دا تخمینی ده. او زمونږ په پلان او برنامه کې ده چې مونږ دغه ارقام باید تثبیت کړو چې 3 میلیونه ته رسیدي، او بیا وروسته مستحقین تشخیص کړو، ځکه کچیرې زمونږ هیوادوال بیا هم شکایت لري چې هغوی ته کومکونه نه ترسره کېږي. متاسفانه ځینې زمونږ هیوادوال د 10 کال نه زیات کېږي چې هغوی انتقال شوي دي نور محلاتو او نور ولایاتو ته، لکه په کابل کې په ځینو محلاتو کې مونږ بار بار هغوی ته فرصت برابر کړی دی او تقاضا هم کړی دی. افغانستان حکومت هغوی ته ویلي دي چې تاسو لاړ شئ خپل اصلي محلاتو ته، هغوی حاضر نه ده چې لاړ شي. او
نو هلته چې جګړه ده، انصاري صاحب، آیا دا انصاف دی چې هلته جګړه وي؟ په هلمند کې جګړې وي او سختې جګړې وي، په هلمند کې چارواکي ځانونه په ټانکونو کې ساتي، نو دا عادي کډوال به څنګه ورځي؟
یعنی موږ شاوخوا یوازې په کابل کې 9.5 زره کورنۍ بې ځایه ولرو، ټول د هلمند ولایت نه دی، هغوی د 10 ولایت چې د کابل نه هلته امنیت ښه ده.
مثلا کوم ولایتونه؟ ننګرهار کې زموږ د راپورونو لمخې په تیرو تقریبا 2-3 میاشتو کې امنیت بهتره شوی دی، چې د لومړي ځل لپاره ځینو ولسوالیو ته د مځکې له لارې سفر شوی دی، او پکتیکا هم همداسې ناارامه ده. آیا ممکنه نه ده چې په کابل کې دننه د دوی لپاره ځینې غم وخوړل شي، د کابل د ښار په څنډه کې یا په نورو سیمو کې؟
دقیقا، تاسو خبره صحیح ده. یوازې ما د مثال په توګه اشاره وکړه، یوازې کابل ولایت نه دی، موږ په اکثریت ولایتو کې بيځای سیوی لرو، په بلخ ولایت کې بيځای سیوی لرو، په هرات کې، په هلمند کې، کندهار کې، هغه ولایت کې هغه نوې بيځای سیوی دی په تیر کال کې. هغه دا حقیقت خبره ده چې پښتون زباندی لاس او گریوان هغه ته باید کومکونه ورسیږي. ما به اشاره وکړه د کومکونو خبرې وکړه، په هلمند او کندهار ولایت، په فراه او نیمروز ولایت، بلخ ولایت، په کندوز ولایت، په اکثریت ولایتو کې چې موږ بيداسي زیات لرو، نه د نورو ولایتو محلاتو نه، هلته ډیر هیوادوال لرو بيداسي وي، هغه ته کومکونو د شمیرنې په اساس چې څونه کورنۍ هغوی اړتیا لري مستحق دی، دلته په مرکز کې اندیش کېږي، او بیا وروسته موږ د ولایتي په سطحه باندې په دویم واحد کې ریاستونه او امریتونه لرو، سره د دې کمیټې د حالت استقرار ده، په هر ولایت کې هغوی ابتدا سروي کوي، او بیا وروسته کم کورنۍ چې ډېر اړتیا لري
انصاری صاحب محترم، مخکې لال صاحب دا وویل چې د افغانستان په دغو ادارو کې ستاسو د وزارت په شمول دغه توانمندي نشته چې دوی له نړیوالو سره دغه مشکلات شریک کړي، څو نړیوالې مرستندوی مؤسسې را مخته شي او له دغو کډوالو سره مرستې وکړي. مثلا ستاسو وزارت په دغه روان 2020 کال کې د بېځایه شویو په برخه کې څو راپور خپره کړی دی؟
مون خوشبختانه د مرستندوی مؤسسات سره چې د بین المللي په ساته باندې غوي کار کوي، دته په افغانستان کې دفترونه لري، او وخت په وخت د کډوالو وزارت رهبری سره ناستې هم لري. زموږ پیشنهادات او نظریات مشخصه د دوی مرستې په اساس باید هر رئیس حکومت کومونه ترسره کړي. خوشبختانه چې کډوالو وزارت مرستندوی مؤسسات سره ښه همغږي لري، یوازې مؤسسات سره نه بلکې ټول افغانستان د حکومت اداراتو سره، او سره له دې په هر ولایت کې کمیټې د حالت اضطرار ده چې د ولایتي په سطحه باندې هم دغه مؤسسات دفترونه لري، کومکونه تر سره کوي. یعنی یو ارتیا او تقاضا مسله ده، یعنی زمونږ هیوادوال داسې تقاضا لري چې هغه ته باید داسې کومک انتقال کړي، داسې کومکونه ورته ورسیږي چې د یو کال او د دوه کال هغه ته اکتفا وکړي، چې دا ډیر مشکل ده. د افغانستان د حکومت دونه توانمندي نه ده په دغه برخه کې چې د ډیر تر 1,000,000 کسانو پورې باید ټول دا هر کال هر میاشت باید کومکونه ورسی.
مننه سری سر.
بله. او بیا هم تلاش مو دادی چې کم کورنۍ چې ډیر مستحق ده نوې بيځای شي دي، ځکه مونږ مامه کې اشاره وکړه مونږ داسې کورنۍ لرو، یعنی ګنښ مې دغه ارقام داسې مونږ هوادوالي چې د لږ کال نه زیات کیږي چې هغه بيځای شي دي. دا حقیقت ده چې هغه نیازمند ده، اړتیا لري، باید کومکونه ورته وشي. او زمونږ د پالیسی په اساس مونږ یو پالیسی لرو په نامه د پالیسی بیجا شدای داخلی، هغوی په اساس او دغه پالیسی پر بنسټ هغه کورنۍ چې نوی بېځایه کېږي او نیازمندي یې ډېر دي، ځکه د افغانستان حکومت له خوا نه یو ځل کولی شي چې کومکونه ترلاسه.
انصاری صاحب په تیرو درو میاشتو کې چې موږ کوم راپور لرو، تر ټولو ډېر کسان کندهار ته بېځایه شوي دي، له هلمند او له اروزګان او د کندهار د ښار له شاوخوا ولسوالیو، له دوی سره مرستې شوي دي؟
یوازې په کندهار ولایت کې
نه. نه، تاسو د پالیسی له خاطر بخښنه غواړم، تاسو د پالیسی په حساب مې دا پوښتنه کوله، تاسو ول چې له نویو کسانو سره موږ مرستې کوو، له دوی سره مرستې شوې دي؟
بالکل، هر یو کورنۍ سره، یوازې په کندهار کې نه، په ټولو ولایتو کې. یا وای چې نوې پیدا شوې دي، ما مخې اشاره وکړه په هر ولایت.
لال صاحب څخه به دا پوښتنه وکړو. بله لال صاحب، لال صاحب تاسو دا تاییدوي چې د کندهار کې له بيځایه شویو سره مرستې شوې دي؟
نا، زه دانشم ته دا ولې چې د کندهار کې د دغه بيځای شو سره د مرستې شویلوي ډېر کم محدود تعداد باندې بشوي، ولی څومره چې البته بيځای شوی خلک دي د هغه ټول غوښتنو ته جواب نه دی ویل. ما مخکې ویل چې موږ باید په حقیقتونو خبرې وکړو تر څو پورې موږ د خپل ولس شکایتونه، ستونزې، مشکلات نړۍ ته برملا کړو، تر څو پورې هغه موږ سره مرستې وکړي. موږ خو د دې توانمندي نه لرو چې د دغه خلکو ټولو غوښتنو ته جواب دولت په ډیرو مشکلاتو کې ګیر دی. هغه په جفه کې هر ورځ جنګیږي، په نورو داخلي مسایلو کې ډیر مسایل دي. خو دوی کولای شي چې په دې اړوند باندې د حقیقتونو نسترګې پټې نه کړي او هغه ځینو کې چې دوی په حقیقت کې مرستې کړي دي هغه دې وښایي، او د غیزه تصویرونه، د غیزه ویډیوګانې دي د هر ورځ په خپل سیډونو کې خبره کوي چې خلک وویني. رسنۍ په دې باندې راپور ورکړي، رسنۍ خو هر ورځ راپور ورکړي چې دلته مهاجرین راغلي د مرستې ورسره نه دي شوي او د مرستو وختونه لري. یو مسله دا چې مخکې تاسو پوښتنه وکړه، زه غواړم بیا په غیبه باندې متمرکز وکم چې دغه مرستې ارزي د حل لار ده، ولې دا دایمي د حل لار نه ده. او بل دا دی چې په دغه مرستو کې روڼتیا یا شفافیت هم تر ډیره نه لیدل کیږي. بل دا چې د کورونا په نوم باندې کوم د ملي درستخان پروسه روانه ده په هیواد کې، زما په اند باندې د نړیوال بانک او د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږۍ باندې باید دغه پروسه د بې ځای شوو خلکو لپاره متخصص شوی، یعنی د هغې لپاره اړوند شوی وی، ځکه دا خلک ډیر اړمن دي او ډیر ضرورت ورته لري. نو په دې خاطر باندې یوازنی دایمي حل چې د دې لپاره دی هغه جګړه ختمول دي، اور بند کول دي چې دا مسله. او دلته یو بل مهم ټکی ته غواړم اشاره وکړم چې یوازې د بې ځای شوو خبره دلته نه ده، دلته د لوګي خبره ده، دلته د سوی تغذی خبره ده چې په هیواد کې د ملګرو ملتونو د مستند راپورونو په اساس باندې دا موجوده وخت کې 3.3 میلیونه خلک د لوګي د کرخې لاندې ژوند کوي. په دې کې 45% په دې ژوند د ګواښ سره مخ ته، او هغه دا اندېښنه هم ښودلې ده چې چیرته جګړه بس نشي او د کورونا مشکل حل نشي نو فکر داسې کیږي چې دا شمیره به تر ډېر ډیره زیاته لوړه شي. موږ د هغو شمیرو له وجې چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي، د احصایې د ادارې له مخې 55% خلک 55% فقر کچه ده، او د نړیوال بانک د شمیرو له مخې دغه کچه بیا 15% ده، او د ولسمشر د وینا په اساس باندې د فقر کچه چې کومه ده هغه 90% ده. چې په هیواد کې زه د ولسمشر دغه ځکه تاییدوم چې هغه په نړیوال نورمونو معیارونو باندې ښودلې ده، او هماغه صحیح ده. د سعید ادارې د فقر کچه چې کومه ده دا صحیح نه ده، دا د داخلي نورمونه د لپاره ټاکلې دي. نړیوال بانک او د ولسمشر دا تقریبا د نړیوال نورمونو سره مطابقت کوي، یعنی د ملک 90% خلک چې ستاسو بیکاره وي او د لوګي د کرخې لاندې ژوند کوي، د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي، او د بلې خوانه کورونا هم تیر شي، د بلې خوانه جنگونه هم په دوی باندې مسلط شي، او د کورونا هم بې ځای شي، او د افغانانو زیاته تکیه په مالداري او په زراعت او په باغداري باندې د وغم د دوی نه پاتې شي، نو آیا څه فکر کوي که جګړې خدای مکه دوام پیدا کړي؟ د دې ضرورت به نه وي چې څوک په ټوپک باندې سړی وولي، څوک په ټانګ باندې سړی وولي، څوک د په انتحاري ځان مرګي بم باندې څوک وولي یا د بمبار پی وشي. دا خلک په خود په خوده خدای نه خسته، خدای مکه بشري ناورین او کړي د راوست کیږي، خو د دې احساس درک څوک نه کوي.
مانه
د جنگ په خېلو خالو باندې ارز کوم، موږ د جنگ په خېلو خو باندې غږ کوو چې نور د پدې زوریدل ملت باندې ورهمیږي، په نړیوالو باندې په ملګرو ملتونو غږ کوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو پورې جګړې ته د پای ټکی پیدا شي، او دغه افغانستان کې چې کوم انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی او په ګوراندیو نه کېږي د دې مخنیوی وشي.
مننه لال صاحب. لایوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو د دوی نظر بل تاسو سره شریک.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کوربایم. موضوع مو ده په افغانستان کې بې ځای شوی کورنۍ او بې ځای شوی خلک. د خبرونې میلمانه مو دي سید عبدالباسط انصاری د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار، او لال ګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس. اوریدونکو ته مخه کوي، یو اوریدونکو په ټلیفون را سره ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مننه کوم، زه عبدالباسط
د زابر ولایت څخه معرفي کوم.
مهرباني.
او ګور دا د ماجرو ریسه تر ما د خپل د اتکاله کیس ماجر راغله کاټ لغم زس وره راغله ما یعنی د وی غوانی د کومک د مسترنه د سوې نه وایسته کار د ټول ورو
مانه دا سوال بور سره شریکم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کې اسمه ربنی وک
مانه کوم خیر ده شي بار صاحب مرز کې راخل کندهار ته بل ولایت ته ستوره پاره انده پاره کده خوران او غریبان لپاره کده ملکانو لپاره د امر سي راخل کې ګر سره جن راخل کې ګر له سکاله یا ګول سکاله کړئ کې کندهار په تاسو نو دغه یمن ولایت د جګروسخه یعنی په ظلمونو ظلمونو زما نوم نشته سوی دی پلانکی مر سره دی پلانکی نه درمنه پورې ما یو دا نه ورلګیت حتی دا با کس ما چې سم نه دی لري ما ته چا نه دی نیولې ما په سر باندې ما نه مرسته را وتلې دي چا نه دی لیدې خو دا مرسته شیر دی خو دا هغه کسانه په ځی چې هغه په زراو جویل لري په زراو بخچې لري یا په زراو د قانونو مارکیټونه لري دا چیرې دا هغه خصان چې موږ شي هم نه دی لیدلی
مانن
دا حکومت نه دا چې څن جوړ کی چې هغه یو بانګي څن یو بل دا څن چې په خپل هغه غریب په خپل مرسته تر لاسه کې یا به تر یو سپږی کې دا څه معنا کوي چې خانان ته مرسته راځي دا موږ نه دی پکا
مانن بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي سپوت پروګرام نه مهرباني وکړي
بل سلام علیکم
وعلیکم
څنګه جوړه په خیر ستور
مننه مهرباني خپل پښتنو کې لطف
پښتنه مو دغه د ورور چې د خلک وایي چې بیا زه اوس مشغول کوتوای چې ولر سامان دی تراسه چې نن دی المن رخ شو کاوري په المن کې دغه یو برای تر ساره پوری د ګرد خواران د شپې پر دولس بجو د مؤمنان غاصه بل اوس موږ دلته خبريان نه لرو کنه الیاس دایي اوس د چا زغ موږ ځخ څوک پورته کې بیا د غازادي رادیو دغه چنجر کې چې دغه موټر بم وسو او تونلان د شپې دغه د خواران زغاسله او د دې جواب اوس د مشران نن ته نه چې د خلکو په پسرنويش لوی دي کوي بل چې مرسته راوځي تا د خپل مامورین دغه کړی دي لاس نومه یو ته ورکی پنځه بل ته ورکی شل نومه وکیل ته ورکی تو خدای دا مستحق خلکو ته
مانانا مانانا یو بل اوریدون که هم را اخلو او بیا به برته مل منو ته ورشو مهرباني وکي ازادي سپوت پروگرام دي تاسو پلان کې اوسه
بله السلام علیکم سروان صاحب خاص سیادت مخره
وعلیکم السلام شیبر يم خپل پښتنه وکي لطفا
شیبر صاحب زما د لال صاحب او انصاری صاحب نه پښتنه تاسو مونږ دوه بوده د مهاجرینو یاد به ځای شو لرو چې یو طبيع پاتونه دي او بل جګړې دي زمان سړي چې ولاد صاحب نه دغه پښتنه دي آیا دي د خټو خار کې جنگونو خټو خار کې ما مطلب طالبان افغان ځکونه دي چوپ چوپې ملامت دي چې دغه ځای شي رامت شي آیا چوپې افغان حکومت ملامت دي چوپې طالبان ملامت دي دوه نظمه پښتنه ده
هر څوک چې جنگ کې هغه ملامت دي مننه چې خبرونه کې مبارخه واخسته ور به شو ملمنوت لال صاحب لمړی کته ستاره شو البته و بخښه لمړی بان ساری صاحب ته ور شو ځکه چې ډیر سوالونه د سوي چې لزابل هم د پښتنه ولا کندار هم د پښتنه ولا هلمند هم د پښتنه وسی مرسته لدی خلکو سر سم نه دي شوی ان ساری صاحب څه جواب لري
مرنه یوازې کندهار ولایت یعنی مونږ په لسی چې د مجموعي په توګه دوی ځدار کوي ته پیدا شو ا زمون په مرسته او د حالت استقرار د کمیټې په مرسته د تر کورونی بیل ته انتقال شوی دی خپل محلاتو ته او په تیر کال کې یعنی 1999 کال کې سوال کرو چې څنګه سو ونوي کورونی ته مونږ په کندهار ولایت کې اوازې کومه تر سره کړې دي هم د کډوالو وزارت له خوانه او هم مرسندوی مؤسسات تخوانه او حساب ولایت کې هم د مجموعي په توګه مونږ 15 تر او 19 کورنۍ پیدا شوی دي لوچې زر کورنۍ سره کومکونه تر سره شوی دي او ځینې بیرته انتقال شوی دي خپل محلاتو ته او متاسفانه چې ځینې کورنۍ اوس هم موجود ده همدغه څه چې ټول ولایتو کې چې بيزا سیویل روزینه انتقال شوی دی په تیر کال کې او زینه اوس هم متاسفانه موجوده او بیا هم چې چګړې په افغانستان کې دوام عمومي
نو دا یقیني خبره ده چې
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب پښتنه دا ولا سي دغه مرست شفاف نه در رسیدلی. آیا تاسو د نظارت کوم څه پروګرام لري چې د مرست باید مستحق ته ورسی؟
د ټیکل زمون تاکید د فساد په وړاندې مبارزه او کچری مستحقین ته کومکونه ونه رسیږي د اسمانه نه لري چې باید حکومت ورته انتقال ولایت او جمعنی کومکونه یوازې د جمعنی کومکونه د مثال په توګه تاسو ته ورکوم تاسو ګریش په 3 میلیون افغانۍ د احتیاط پورته موږ درخواست کړو او د مالی محترم وزارت ته چې باید موږ ته راستي وکړي چې هغه انتقال شو ولایت ته او په هر ولایت کې کومه د حالت اضطرار ده مثل دې چې کومکونه تر سره کوي ابتدا سروي کیږي او فصل سروي نه چې کوم کورنۍ مستحق ده یو ادعا ده او کچیرې دغه ادعا ثابت کولی شو نو مستندسازی باید وکړو او کچیرې دغه مستندسازی وشي او دا ثابت شي چې ولایاتو ته سطح باندې زمون یعنی د کډوالو وزارت نماینده هلته په دغه فساد کې دخیل ده او لاس لري کډوالو وزارت په دغه برخه کې متحد ده چې د دوی جرمونه باید پټونه کړي دا زمونږ مسؤلیت ده.
مننه انصاری صاحب تشکر. بله لال صاحب ته براشو. لال صاحب د اوریدون کو څرګندون تاسو هم اوریدي او دوی شکایت لري چې مرسته شفاف نه در رسیدلی او انصاری صاحب توضیحات مو هم اوریدل څنګه کېدې شي چې دغه مرسته په شفاف ډول د خلکو ته ورسی؟
چې برسه د خلکو ګلی او معنی چکومې دي دا تر کافی حد پورې په خپل ځای باندې درست دي. دولت هم بخپل کمی کاشی لري خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې اوس وخت کې په جرایم سنگین چې یو ځانګړی محکمه او سرنوالي جوړه شوې ده په دې کې بل څه دوسیه نشته ده. یوازې د همغه چارواکو دوسیه دي چې په تیر یو نیم کال کې د کورونا په وخت باندې دغه څه استراري مرستو کې دوی درغلي کړی ده او دغه مرستې شفاف نه دي تقسیم کړي یا د خلکو غوښتنو ته درست جواب نه دی ویلې. پاغي کې د ملکی خلکو دوسیه نشته ده. ټول همدغه چارواکي دي چې په لزګونو دوسیه الته وسم د کار لاندې دي او نور به هم الته ورزي. نو دا څنګه په دولت کې شتون لري لکه څنګه چې یو ورور وویل چې د وکیل د گزار په نوم باندې او یا د ملک په نوم باندې یا د یو مشر په نوم باندې حکومت لیستونه جوړیږي دا حقیقت ته د پډیر زوینو کې موږ ته دا مسله ثابت شوې ده چې هغه مستحق سړی ته خپل لاس باندې هغه څوک پښتنه نه کوي. خو د بیا د یوازې د حکومت ارز کوم یوازې د حکومت مامورینو ګناه هم نه ده. دا د هغه ظالم ملک او د هغه ظالم وکیل د گزار چې څوک دغه ظلم کوي د هغه ګناه هم ده چې د مستحق په ځای باندې غیر مستحق دوی ته معرفي کړی دی یا د مستحق مال راخسته د خپل خېټه او یا د خپلوانو په خېټه کې اچولې. دا د هغه ظالم ګناه هم ده. دلته یوازې دولت ته باید هم
مننه لالسر. بله بله اواز هم ټیټ شو لالسر. پښتنه دا ولال صاحب څرقم یعنی تاسو په لنډو باندې څه پیشنهاد کوي څرنګه کېدی شي چې امدا مرست مستحق ته ورسی؟
زما په ان باندې هر هغه کس چې هغه دغه مرست مستحق نه وي خدای ته دې مګوري او رسول ته دې مګوري ځان دې په دغه کې نه لیکي او دغه ظلم او دغه کې چې د چام واکوي هغه دغه ظلم نه کوي دی او مستحق دی او خار بیچاره په حق کې او په خپل جن او په خپل حق د قناعت وکي او د دولتي مامورینو مسؤلینو نم خله مودا ده چې په دغه زوریدلو کړیدلو خلک چې وی خان عبد جنگ د لاسه د شوې دي کورنۍ پسلونه مالداري باغداري هر څه پرې چې په کورونو کې یا کور غره د لاسه ور کړې دي یا زخمی لري یا مایوب لري د دغه ټولو بدبختۍ نه دوی درس واخلي ذکر دی وکړي نور د دغه باندې د دوی په خپل جن او دنیا او آخرت په ظلم کې نه اخته کوي او دغه مرسته د مستحق ته
مننه لاله
ور سوي چې تر څو پورې د خلکو قناعت هم حاصل شوی وي او مرسته هم پر ځای لګیدل.
مننه لاله صاحب. د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خیبر صاحب خبرونه ته شرغلې ژغ مو اوري. مریم صاحب، آریان صاحب محترم، به ځای شو سره د مرستو په برخه کې دغه شکایتونه وکم خبرونه اوریدل وي مخکې، او لال صاحب ویل چې خلک باید له خدای وویری شي چې د مظلوم خلکو حق نه خوري، لیکن ستاسو په باور سیستم څنګه رامنځته کېدای شي چې ترڅو د غلاو مخه ونیول شي؟ په پرمختللو هیوادونو کې موضوع هر وخت چې د یو غلا مخه نیول کېدای شي نو هغه سیستم لري، یعنی د سنوي چې تنا په اخلاقو باندې اتکا کوي.
کومه دا سیستم چې تاسو ویل په خپل ځمکه څنګه شتون لري، دا څنګه مستحق خلکو ته شعرا او کنورټ دي چې هغه سره باندې وشي. دا سیستم په خپل ځمکه موجود نه دی. دا د عادي د بلګه د خپل قبل فات مخيانه کې وسم دا سره ته خلک ته وو چې دا خپل منځنۍ اقتصاد لري، یعنی په خپل ولر خلک دی. دا اقل اما دا کو وزیر مشته مینه مشته دغه ټول ته دا د ملي د پروسه چې دا د ټول مونږه کې لیکل شوی دی. اته دا چې بلګر د شتن کور هغه څوک چې مسؤل دی د موږ منطقې هغه د خپل چې تاسو په منطقې کې چې مونږه مونږه ورته لیکل دي، هم په تر نه شه دا په تر نه دا کوم اساس باندې کوم معیار باندې دا غته چې ویني دي چې دا ور کسان چې هغه مساحت دی وي یو سره باید نسته چې خلک یې تثبیت نه دي موږ حساب دی چې خلک والمغال وترې خلک د دې سیستم نه ډېر شکایتونه لري. همدغه څه بیلګې نور په ولایتو کې پولیس کې دا مرسته دي. هغه مرسته چې وکړ باید مستقله ته ورسیږي. هغه نه ده چې برعکس هغه یو خسکیږي د مسلې نه خوانه یا خلکو ته
ما نه نه خیبر صاحب انصاری صاحب ته بارش انصاری صاحب محترم، څنګه کېدای شي چې یو سیستم رامنځته شي چې حتی لوسه د غلا او مخونی ول شي؟
د کډوالو وزارت مسولیت یو برخه ده چې د فساد پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي چې متحد په دغه برخه نور من په دغه نتیجه باندې رسیدلی دي چې نور د هیڅ نمائنده ته مونږ کوم کول نشو ورکوه. مالکان ته نسپار او هغه څوک چې ځان د بيداسو نمائنده بولی او معرفي کوي مون هغوی ته هیڅ کار نه لرو او ارتباط نه لرو. زمون برنامه دا دی چې هغه مستحق کورنۍ چې هغوی اړتیا لري باید کار وکړي، پس له کار نه مونږ ته کومه کونه ترسره کړو او دغه کار ولو چې د یو نهال غرض کول وي. بل برنامه زمونږ دا دی چې د ولایتي په سطحه باندې چې کمیته دی حالت استقرار ده او خپل والی سب دی ولایت مسولیت دغه کمیته لري. یو کمیته جوړیږي چې دوی د عمومي په سطح باندې سروي کوي او بیا ورسته دویم کمیته زی لکه په یو ولایت کې زر کورنۍ سروي کوي او زر کورنۍ ټول مستحق نه ده. دویم کمیته مشخص کوي چې دغه زر کورنۍ پمنځ کې کم کورنۍ ډیر اړتیا لري او کم مستحق ده هغه ثبت کوي او زی دریم کمیته ده. په دریم کمیته کې د چک ویشل ده، یعنی مون نور نقدی پیسې نمائنده ته نه ورکو، چک پرو مشر د کورنۍ ته. هر یو کورنۍ چې مشر لري کلان د فامیل لري هغه ته چک سپارو. هغه قبول شي چې په هر وخت کې د افغانستان بانک څخه خپل پیسې ترلاسه کړي. دا یو شفافیت ده. او بیا وروسته یعنی که چیرې خدای غواړي که دغه پلان او برنامه تطبیق شي نو په ډېر حد پورې
انصاري صاحب محترم فکر نه کوي چې هغه کډوال چې کور پریشه دی، د کور سامان پریشي دي، حیوانات ترې پاتې دي، خپل ماشومان نیم راستلي نیم ترې پاتې دي، هغه به په افغانستان بانک کې څه رقم حساب پرانیزي چې بیا پیسې لري لارې ترلاسه کړي؟
دا چې چک ورته سپارل کیږي یوازینی لاره د شفافیت مسله ده. او کچیر نقد پیسې مونږ نماینده ته ورکو او په اصل کې هر یو کورنۍ ته په 40,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ یا زیات یا کمې مشخص کړو چې باید هغوی ته تسلیم کړو.
بله
د خیر نماینده چې ځان نماینده معرفي کوي او ملک د قریه وي او یا مشر د قوم وي دغه پیسې خو د شفاف توګه هغوی ته نه تسلیمه. یوازینی لاره دا ده چې مونږ په دغه برخه کې دا اقدام
امدی برخه کې به د آریان خیبر نظر واخلم. تاسو لدی سره هم نظر یاست؟ خیبر سب؟
بله
اوسم آواز رزی. بله مهربانی وکړئ.
زه فکر کوم چې اصلا د قوي سیستم په افغانستان کې موجود نه دی چې هغه سروي وکړي. هغه مربوط کی دی احصائی اداره یو ګډ او ماته اداره ده نشي کولی چې سروي وکړي چې وقان هغه کډوال چې مستحق دی هغه غوته د کډوالو چارو وزارت ته مانګي چې دوی دغه کومکونه وروویشي. خوشنۍ سره چې دغه اداره څو پاره ولسمشرم ته باندې تاکید وکړي چې باید عمومي سروې وشي. خو دې هغه څه چې باید شاید سروې ونه شوی کړی. اصلا دغه د کډوال وزارت د فکر کوم چې یو مکمل سروې دوی هم نه لري د خپل ځان سره چې موږ څومره مهاجرین په ایران او پاکستان کې لرو او دا سره راستنیږي. یو څو وخت یو سیستم په درخم کې ورته جوړ شوی و چې دوی به تثبیتول هغه کډوال چې داخليږي کارت به روښلو. هغه سیستم باندې د ګډوډ وزوري او د لارې خلاص دي. د هر خوانه مهاجرین ریاضي یا رزي په دوه حساب باندې موږ د مکمل سروې نه لرو اصلا. او دا دولت مکلفیت دی چې په دوه باره کې باید
مننه خیبر سب
سروې وکړي چې څومره مهاجرین پاکستان کې ژوند کوي څومره په ایران کې ژوند کوي.
مننه خیبر سب. لال سب دلته مخکې انصاري سب یو موضوع ته اشاره وکړه چې فرزند نیالګي د کرلو په مقابل کې خلکو ته پیسې ورکول او یا فرزند کېدی شي چې د شار د پاکېدو په مقابل کې خلکو ته پیسې ورکړي. څنګه له دغه رقم یو وړاندیز سره په دغه یو وړاندیز پرخه کې ستاسو څه نظر دی؟
ګوره دغه وړاندیز کوم دی دا زما په ان باندې موږ نه باید خلک په رشوت باندې اموخته کړو، نه باید موږ خلک په بیغمۍ باندې اموخته کړو. د خلکو یو لړ مسؤلیتونه دي چې د ټولنې په وړاندې باید ادا کړي. هغه څه دي چې د خپل چاپیریال نو د کور د چاپیریال نو ونی ساتر، د کوڅې تر چاپیریال، د ښار تر چاپیریال، د ولایت او بل اخر د هیواد تر چاپیریال پورې دوی باید هغه ټولنیز مسؤلیتونه سرته ورسوي. دغه اوږده تعریف ته چې ټول خبرې ته زم نو د نورو دوستانو وخت هم نسم او د موضوع نم بل خواته ځو. خو باید هر سړی د خپل ځان پر وړاندې او د خپل ټولنې پر وړاندې باندې چې کوم مسؤلیت د قوانینو پر وړاندې لري هغه باید سرته ورسوي. دویمه خبره د اریان صاحب د خبرې په تایید باندې ما څو ورځې وړاندې په دې خاله رسنیو کې دا یو خارګوټه ده د میدان وایي په سړک دی نوم دی نو سره نیر شو په دې کې یو چا یو هغه یو لیس شریک کړی و چې دغه خارګوټی د دریم بلاک وکیل د گزار مربوط د ملي درڅخان د پارا نامنوي خلک. نو ته دې ته فکر وکړه چې په داسې یو خارګوټی کې چې هغه په کابل کې د ټولو نه لوکسترین خارګوټی دی او په هغه کې څو کور ولري، آیا هغه د ملي درڅخان دغه پیسو ته چې هغه یا 15000 دی یا 15000 روپۍ دی هغه کې لري؟ هرگز نه لري ځکه 15000 روپۍ هغه به یو ورځ مصارف کړي. باید دغه سیب خودسری، دغه سیب بندوباری، د مرستو په توزیع کې په تقسیم کې باید د دې مخاوني ول شي د دې لپاره هغه مشخص ساحي غوړ شي، بیا د هغه سروې وشي او د سروې پر رڼا کې مستحق خلک معلوم شي. ما وویل چې مخکې ما به ذکر وکړو چې هم مامورین او هم د وکیل گزاران، هم ملکان او هم مخاور سپینګر خلک چې ځان ته د پنځو خلکو د مشرۍ دعوه کوي هغه باید دغه رونتیا رامنځته کړي. هغه دغه ټولنیز مسؤلیت ته چې سرته ورسېږي هغه چا په وړاندې باندې چې هغه اړمن دی هغه ته پیګاته ماشومان په لوګه باندې ودی کیږي د هغه ماشومان خېټه د کول په کار دي. دا نه باید چې خپل جب نه کشي نشي ورکول، د خپل کور نه، د خپل غزانه مو د بوجې نه، د وړو د بوجې نه سمشي ورکول. د عقلن قبل څوک د دې سره مرسته کوي هغه خو دې نه چور کوي کنه، د خدای نه دی ویریږي. نو دلته دغه مسایل چې کوم د پاتې شول د حساب بانکي خبره مشابر صاحب دا د بانکي حساب مثلا هر چاته د دې اړتیا نشته چې د بانک حساب خلاص کی بلکې دوی چک ورکوي هغه بانک اکاونټ باندې کوم چې دولت د دې لپاره په بانک مشخص کړی دوی ورځي چک کالته تحویلوي دوی پیسې اخلي یعنی هیڅ چاته ضرورت نشته البته کدا کار وشي دا د مرستو په توزیع او په شفافیت کې کافي مرسته کولای شي دا مسله زه تاییدوم خو دې ته د عمل جامه ور واغوستل شي
لال ګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس سید عبدالباسط انصاری د افغانستان د کډوالو د چارو سلاکار او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې د ازادي په سپو کې د پروګرام کې مو برخه واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې د ټلیفون للارې برخه واخیسته او خپل پښتنې وکړې او اندیشنې د ازادي رډول للارې له چارواکو سره هم شریک کړې دا خبرونه مو هم دومره و زحمت چې ورله تاسو اجازه غواړم په بل ساعت کې زما همکار ظریف نظر د ازادي پڅپو کې د پروګرام وړاندې کوي او یو بل موضوع تاسو ته انتخاب کړی دا افغان سولې مسله